افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یو راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو ته دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبول مزار ته الوتنې وکړي. لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وقته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبی افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوې دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یو اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 10 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ د متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او پرشوالیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل شي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرسلاکو خو ډېر خلک مصروف وي، ولې ځکه چې مېږي په غره کې وایي ولته بیا د مېږ سره پرسلا او خلکو پاک مصروف وي چې دای د غونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک کلب چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 5000 افغانۍ لګېږي دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرلپسې 12 ورځې د نظام پر ضد مظاهرې روانې وې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروئ. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیت او پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهرې پر مهال د یو شمېر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له 80 زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې یې دغه ډله 90% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلې پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړي موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفتنش ده هیچ بندیز نشته، ده جامو پاره چنه دی ویل شوی که توری وی او کرنگا هیچ حقیقت نلری. ده امر بالمعروف لالوری وازی ده هجاب لارخه چه چه ویل شوی هم آغا دی نور چنه دی، اما هجاب است دیگه چیز نیست.
ده ایوی سیمیز افغان رسنه ایوی خزینه خبریال چی ده امنیتی ستون زلامل ای نو گفتل پر اپور گینوم خبورسی آزادی راژیو تایوا ویل
خدو زندان تا لارم ده مرکی لپار سره لده چی ما لوی ایجاب کرایی و پرون ایمی پسر و ولی ده دروازی ساتون که ما توایی چه تا ده ایجاب مراد که پختنی مورزنه وکلل چه مطلب ده ایجاب خصه ده ولی زوز به ایجاب راغلی ما ما توایی چه نمخ ده ولی نده پت کرده یاد زبنگ مراکه همونه سوله بیرت ده غصی راغل ما ده غده ولستون زنان سبا پر طولنه که دیر زیادی اما اغا چرواکی چه ده بحرانه خبری الانو سر مراکیه که وی دوی ناس ده پاس ده ور سر لری ورونو که ور سر رازایری که ولی پا داخل افغانستان که دوی ده افغانستان که زین خبری الانو سر متاسفانه چه مراکی نکوی اغا حق چه ده خبریال او ده خبریال ده اغا باید ورکرل.
اون مقوختل ده دقیقی زینه خبریالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي، د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
93% از کارمندان رسانه ای و خبرنگارای زن
رسانه درې نوي سلنه کارکونکو او خزینه خبرلانو خپل دندې له لاس ورکړي او یا له هیواد بهر تللي او یا خپل دندې پرېخي. یوازې 8% خزینه خبرلانې په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسانه له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوی دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کول او په ګډون نکله چې پر رسانه کې ظاهري د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوی دی.
موانع و محدودیت های باشد
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دور او وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه 3 خبریالان وژل شوي، 4 ډیرس بندیان شوي او 13 نور خبریالان وهل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړیست. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملی کار پیل سي. دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورنیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي. د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د 8 لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوي پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي. دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په 8 حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي. د قانونو وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی. خاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر 2 میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
نو دغه درې منرالونه دي او 8 غټ قانونه دي او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي. نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده. ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته ایږدو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنۍ چې راځي هغوی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي، خصوصا د معدنو پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې، نو دوی باید د ځان سره افغان پارټنر ولري.
د جیولوجیکي مطالعې مخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 18 میلیونه ټنه اوسپنه لري. د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوي دي. وقته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیان وکړ کوي چې اوسنیو شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی وایي اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي.
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دی کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندی وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوری لري. د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړي دي چې په هغې کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي یې ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې. سلور رزی کیږي چې دلته سیالی پیل شوې د مهالویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای. خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي، یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوبې 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې باید د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا ووایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې امله افغان لوبغاړو ونشوای کولای چې خپله لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزې لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غېږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غېږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهرو ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پای ته رسیدو کوم ښکارا څرک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا له راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوب لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکي د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درویشت ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یوه پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوۍ مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرې په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یک شنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد دریږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا محل چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تشې غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک له دې غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټۍ هم کمې سوي دي. نور حال په دې راپور کې
سره د دې چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنګوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنګوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنګوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې راګي کې د زنګوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګوي. لدی ډېر د خوست اوسیدونکو ولی آزادې رډې ته ویل
دغه نمې په ژمي ګټه او خل سوړوي یخ وي په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ په کې د لارګوي مرګوي نېره پیسې واس نه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغې ټا وینې چې زباوي نو غزا تر تیابې بډې د په وبرې شي دا د سونه می ډیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټې لم کې چې زر کچ نو غزا په تی کړای و سب کوم په کړای و
د پکتیا د ګردي سیړی وسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنګوزه یوان د زغوټي خوست راوړي وای
چې یو خو کم بیت کړه جاي د غره کې د سډره نه و بل د وسکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیما و د مارش بل کړي و ان خې د خنه در غلی د کیما وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما کما غټه کو د یو غړنځای خر غلای نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنګوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساک خو ډېر حق مصرف وي ول زکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيعه د مصر په سلا او خلکو تک مصرف وي چې د غونځای نه غټه رتی وي او د یان نشبیا کله روړې الته شوی چې تو سی وینای چې دلته د زرا و خال دي چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګي وي د غریبانو کور کو وشي د امید پر دا وشي چې د غونځای سپیر دا کو وشي نه بده که د
د خوست د زنګوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدرانوول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د زنګوزیو په برکه په د پروسه کول نه سخت کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیا چې په سل کې به ګمان کم 50% به ګمان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وی
دا معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ ته 500 زره ټنو ترمن زنګوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزی ډیره برخه د خرسانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې لچین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف اورزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 4.5 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 6.5 موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 6.5 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چارې روغتیا پالان هم اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې ویلي چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولې نیول شوی او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغوی کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
خو دا مشکل ستمن خبر موږ د مشرانو سره شریکه کړې ده. ان شاء الله د دې لپاره به د حل لار راته جوړه کړي اجازه به راته وکړي. دا مشکل همدلته دی موږ دوی ټول وخت سره شریک کړی دي. موږ هم دا خبره تر مشرانو پورې رسولې ده نو نرمان ویل چې څه وخت به اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د امیر روغتیار ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروگرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې اویا سلنه ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو وایي د یادو موټر سایکلانو په توضیح سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع سو هغه مسجد پر مسجد و بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران کښېني واکسین ورته تطبیقوي. نور هم هڅه کوو تر څو پورې چې واکسین کور په کوسي روزګان کې
د مو موسسې ولایتي مسؤلین د یونیسف له لورې سوې مرسته پر ځای اقدام بولي او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاته اړتیا لرله. د یادې موسسې تخنیکي مسؤول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لورې سوې مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای لا یونیسف او نور مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپک منځو سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلويخ کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي. نو طبعا کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړ وي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله او ارزو دا ده چې امیر روغتیار اساس سره د یم خپل حساب تراش کړی ده د ډونرانو سره دبليو ایچ او یونیسف سره او د امیر روغتیا محترم وزارت سره د خبره شریک سوې ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا امیر روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سی وی په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځوریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجاني عملیاتیږي یعنی پاغې باندې لکونو پیسې مصرفیږي کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي پخې کېږي هغه مجاني دلته لکه اوس کامچاک لپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګيږي دا ټول مجاني خدمات دلته کوي. د موږ تقریبا 500 سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بستري میاشت وکړي هغه مریضان دلته مجاني په وړیا توګه عملیاتیږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی تر څو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کړو هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ راډیو ته وویل
اس مکتب ته بیرونو اتلا ماشومان خبرې ورته کولې دا به ماته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه پورا ایوانان جوړ دي ما دغه ځای خراب ده بچه ادرس راته راکړو چې دلته لاړه شه جوړېږي درته خو هغه درسره کوي کورې آباد ما سره ډېره هغه وکړه د خدای جوړه شوله یوه روپۍ هم راته وانخیستله.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
تاسخار اومدیم د میجه ما مردم بسیار فقیر بودیم ناتوان بودیم پول نداشتیم کی
زما د ماشوم شونډه او تالو سیری وو ډیر زوریدم پیسې را سره نه وی چې تداوی می ورته کړی وای خو دغه روختون ته می مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روختون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بې وزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه ځورېږي شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي.